خوشحال ریډیو ته په خیر راغلی. د غرمې 12 بجې شوې دي. د نهه ورځ او د 2012 کال د اپریل 23 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هرکلی کوم. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي دوی به دغه هیواد سره خپلې مرستې تر 2023 کال پورې جاري ساتي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د هیڅ یو هیواد حکومت به دې ته پرې نه ږدي چې د کامي خپلواکۍ په نوم دې خپل ولس ووجني. نو رپورټونه هم لرو، خو اول د اسرار عالم مومن نه تازه خبرونه اورو.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان ولسمشر په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وجنو د مخنیوي لپاره ټولو سیاسي جماعتونو ته د همکارۍ کولو غوښتنه کړې. له افغانستان سره د نوې ستراتیژیکي ملګرتیا په تړون کې امریکا ژمنه کړې چې دوی به له 2014 کال وروسته هم له دغه هیواد سره مرستې جاري ساتي. او د امریکا ولسمشر د ایران او شام پر ضد نوې سخت بندیزونه اعلان کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په کراچۍ کې د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره ټولو سیاسي ګوندونو ته د خپل منځي همکاري کولو اپیل کړي، او په دې لړ کې د یوې رابطه کمیټې جوړولو هم تجهیز ورکړې. په کراچۍ کې پرون د ګل پورز د حکومت اتحادي جماعتونو ته په خپل وینا کې زرداري وویل کچاري متحده کامی مومنټ او عوامي نېشنل ګوند له یو بل سره ملاتړ وکړي، نو کراچۍ کې به په خپله بدامنۍ او هدفي وجنې ودرېږي. د دې وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت څه داسې ویل.
آج ساری پارٹیز کا ریزولو یہی ہے کہ جو ایکشن ہے ٹارگیٹڈ ایکشن ہے دیٹ شوڈ کنٹینیو ود آؤٹ
دی وای ټول غوندونه په دې سره سلا شوې دي چې د ورانکارو په ضد روان عملیات دی به لڅ توپیر جاری وساتل شي. د خار په هر برخه کې کڅوک قانون په لاس کې اخلي، امنیتی ځواکونه به یې په ضد عملیات کوي.
د پاکستان ولسمشر د پیپلز ګوند عوامي نشل باټي او د متحده کامی مومنټ په غړو مشتمل د یوې کمیټې د جوړولو هم وړاندیز ورکړو. دا کمیټې به د صوبې وزیر الله او د کورنو چار وزیر سره په رابطه کې وي چې دارنګ په هدفي وجنو او بدخورۍ کې د ککړ کسانو پر ضد د کاروایي کولو پر وخت څه قسمه بدګماني رامنځته نشي. د صدر زرداری په مشرۍ د غونډې کې د سند وزیر الله سید قایم علي شاه، د عوامي نشنل ګوند سینیټر شاهي سید او د متحده کامی مومنټ فاروق ستار هم موجود وو. د بلوچستان په کوټه ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ له اړخه په کراچۍ کې د پښتنو او کوټه کې د هزارګانو د هدفي وجنو ضد مظاهره ترسره شوې. د مشالډو د خبريال مخې مظاهره چانو په هدفي وجنو کې د پښتنو او هزارګانو وجنه وغندله، او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې پیښو کې ککړ کسان دې د قانون منګولو ته راوړل شي. یاد دې وي چې په بلوچستان صوبه کې د مارچ د 9 نیټې څخه شروع شوې د هدفي وجنو په دغه لړۍ کې تر دې دمه شاوخوا 28 کسان وژل شوي دي. د افغانستان لوړ پوړو چارواکو د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږد مهال استراتیجیکي ملګرتیا د حتمي مسودې په اړه ولسی استازو ته معلومات ورکړل. دا مسوده په راتلونکي کې د امریکا لخوا افغانستان ته د ورکول کېدونکو مرستو په اړه ده. د افغانستان د ملي امنیت مشاورو رنګین داد فرسپنتھا ولسی جرګې ته د معلوماتو ورکولو وروسته ویلي، له دې تړون سره به د امریکا لخوا په راتلونکي کې افغانستان ته د مرستو ورکول خوندي شي، چې له وجې یې کېدای شي افغانستان د حکومت او امنیت په برخو کې په خپلو خپو ودرېږي. دغه مسوده چې تر 2014 کال وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ چوکاټ برابروي، پرون د ښاغلي سپنتھا او په کابل کې د امریکا د سفیر ران کراکر لخوا بشپړ شو. راین کراکر ویلی دی د دغه سند د ترلاسه کولو وروسته به امریکا تر 2040 کال پورې په افغانستان کې پاتې وي.
This was the work of a long hard negotiation covering many months, but what it does
دا د خبرو اترو یو اوږده پروسه و چې څو میاشتې وخت یې ونیو، خو په پای کې د امریکا او افغانستان چارواکو په دې موافقه وکړه چې له 2014 کال نیولې بیا تر 2040 کال پورې به د اوږدې ملګرتیا دغه ستراتیژیک سند لاسلیک کوي. که څه هم په 2014 کال کې به د ټول افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو امریکا او نړیواله ټولنه به په دغه نیټه داسې نه کوي چې افغانان به یوازې پرېږدي.
په مسوده کې په دې اړه سندي ویل شوي چې له افغانستانه د ناټو پوځیانو وتلو وروسته به څومره امریکایي پوځیان او مشاور په دغه هیواد کې پاتې کیږي او د هغوی کارونه به څه وي. د امریکا د کانګرس غړي ډینا روراباکر دفتر د دې خبر پخلی کړ چې افغان ولسمشر حمید کرزی پر روراباکر زور راوړی وو چې کابل ته خپل دوره کینسل کړي، او ویل شوی افغان ولسمشر نه غواړي چې ډینا کابل ته ورشي. روراباکر له کالیفورنیا د ریپبلیکن غړی او په ولسمشر حمید کرزی سخت انتقاد کوونکی دی. نوموړی د امریکا لخوا د هغه وفد وروستۍ برخه وه چې د تېر اتوار په ورځ یې په افغانستان کې د عبدالرشید دوستم په ګډون د اپوزیشن له نورو مشرانو سره لیدکاته وکړل. د رورا باکر دفتر ویلی دی حمید کرزی دړکه ورکړې وه کچرې رورا باکر هغه پوځي جهاز کې سپور شو کوم چې له دوبۍ څخه د جمعې په ورځو کابل ته د امریکې وفد غړي وړلل، نو دغه ټول وفد به کابل ته له ورداخلېدو څخه منع کړی شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د ګل په ورځو د ایران او شام پر ضد نوي سخت بندیزونه اعلان کړل. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په جرمني کې د وژل شوو خلکو په یاد کې په واشنگټن کې جوړ کړی شوی میوزیم کې د خپلې وینا پر مهال باراک اوباما وویل نړۍ به بیا چرې هم نفرت ته زیور نه کړي چې خپلې جړې خښې کړي او دارنګ د خلکو وژنه رامنځته شي. اوباما د دویمې جګړې دوران په جرمني کې ژوندو پاتې شوو کسانو او د هغوی خپلوانو ته وویل چې کمی خپلواکي چرې هم دې ته نه وایي چې د خلکو د وژنې لایسنس دې چاته ورکړی شي.
Today we're taking another step. I've signed an executive order.
نن موږ یو بل ګام پورته کوو. ما یو اجرایی حکمنامه لاسلیک کړی چې د سوریا او ایران حکومتونو پر ضد او د هغه چا پر ضد چې د تشدد لپاره د اتباعو په نخښه کولو کې د ټکنالوژي په برخه کې له دغو هیوادونو سره مرسته کوي د نوو بندیزونو دراوړلو اختیار ورکوي.
باراک اوباما د پولند یو پخوانی چارواکي جان کارسکی لپاره پسمرګیز د ازادۍ صدارتي مډال هم اعلان کړو. او اخیری خبر داده چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پونیټا پرون د ګل پورز ویلی دی هغه په دې عقیده نه لري چې ګینه د ایران په قبضه کې ډرون الوتکه څخه به دغه هیواد څخه معلومات ترلاسه کړي وي. تهران وایي د الوتکه دوی د تیر کال په دسمبر میاشت کې نیولې وه. پونیټا زیاته کړي هغه له خپلې تجربې دا خبره کولی شي چې هغه به په جدي توګه د ایران د دې اهلیت په اړه پوښتنه کوي چې څرنګه ایران وایي هغوی په دغه ډرون الوتکه کې ثبت شوي معلومات ترلاسه کړي دي. دا اتر دی محاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زمونږ د همکار اسرار عالم مومند اوریدل. تاسو د مشال خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان کروکر وایي دوی به د دغه هیواد سره خپل مرستې جاری ساتي.
This was the work of a long, hard negotiation covering many months, but what it does. We're here today, we're here tomorrow, we will be here in 2024.
په کوټه کې د هزارګانو د وژنې خلاف یو مظاهره شوه چې وایي حکومت ته د هدفي وژنو پر ضد عملیات وکړي.
په کراچي کې د پښتنو د سر مال تحفظ وکړي او فاشست او دهشتګرد تنظیم ام کیو ام دهشتګردان دی ونیول سي.
او د وزیرستان بې کوره شوی محسود قبایل وایي د حکومت له اړخه ورسره هیڅ مرستې نه کیږي.
کورینا ته بادي مزکه ته بادي او نه 25,000 روپۍ ملاویږي. اس خالی کیسه وګو چې چا ګاډی نه دی واته وسه پر نه دی ملاو.
او د 1913 د کیسه خواني د پیخه په اړه هم ریپورت لرو.
دې مطابق چې د موږ د غوړو چې دومره تعداد کې چرته نور قوم قرباني نه ورکړې هم زموږ د پښوريانو ورکړې ته دا ضروری دی چې د سلیبس کې دراشي او زموږ کتابونو کې دراشي.
د مشال ترسنګ یې واوري. رازو د روانې خبرونې لومړی رپورت ته. په کراچۍ کې د امن راوستلو لپاره د ولسمشر اسف علي زرداری په مشرۍ کې د پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند او ام کی ایم د چارواکو غونډه شوې ده. په دغه غونډه کې دا فیصله هم شوې چې کراچۍ کې د امنیت د ټینګښت په لړ کې به درې واړه ګوندونه ګډ کوششونه کوي. تفصیل لپاره د ظفر کریمی دا رپورټ اورو.
په کراچۍ کې د صدارتي کیمپ افیس بلاول هاوس څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ګل پورس تر سره شوې د درې وړو ګوندونو ګډې غونډې ته په وینا کې ولسمشر زرداری ویلي دي چې پیپلز ګوند، ام کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند په کراچۍ کې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره ګډې هڅې شروع کړي نو کراچۍ کې به خامخا تلپاتې امن قائم شي. د خبر پاڼې تر مخه خار کې د امن د ټینګښت لپاره د درې وړو ګوندونو شپږ کسیزه امن کمیټه جوړه شوې چې پکې د پیپلز ګوند، ام کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند دوه دوه استازي غړیتوب لري. د غونډې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل دی وایي ټول ګوندونه په دې سره سلا شوي دي چې د ورانکارو په ضد روان عملیات دې بېل څه توپیره جاري وساتل شي. د ښار په هره برخه کې که څوک قانون په لاس کې اخلي امنیتي ځواکونه به یې په ضد عملیات کوي. یاد دیوی د ګل په سحر د کراچۍ په هوایي ډګر خبریالانو سره په خبرو کې د کورنیو چارو مرکزی وزیر ویلی وو چې کراچۍ ښار اورنګ ټاون په سیمه کې په قلنګ اخیستنه کې د کراچۍ ښار درې وړ ځواکمن ګوندونه ایم کیو ایم، پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند غړي لاس لري. د سیاسي چارو کارپوهان وایي کراچۍ ښار کې د امن دپاره د دینه مخکې هم د یادو شوو درې وړو ګوندونو ترمنځ دغه ډول خبرې اترې شوې دي، خو د خبرو اترو وروستو د لږې مودې دپاره کراري وي، خو بیا د وخت د تېرېدو سره د تشدد پیښې زور نیسي. د کراچۍ په حالاتو ژور نظر لرونکی د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان وایي،
صدر زرداری نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے وہ ایسی کمیٹیاں کراچی کے حالات کو بہتر بنانے کی
پولیس مشر زرداری چیز کل راسی پوا کرا گلے دے ہغه د خار د حالاتو د سمولو د پارا چو چو زل دا ډول کمیټیانی جوړی کړی دی. تیرو چلورو کلونو په موده کې دا خوډه برمنست شوی پیښې د دې خبرې غمازی کوي چې د سین صوبې ځواکمن ګوندونه خپل نه اعلان کړی تګلارې مخ په وړاندې بیایي او د دې په نتیجه کې خلک وجل کیږي. یوازې تیره هفته کې خواوشا شپېته کسان وجل شوي دي چې زیاتره پکې د پښتونخوا صوبې او بلوچستان صوبې د پښتون میشتو سیمو خلک پنخې شوي دي. د هغه په خبره د کراچۍ د امنیت ستونزه په دې حل کېدای شي چې د قانون حاکمیت باوري کړی شي، ښار ته د وسلې راوړلو مخه ونیول شي او په ښار کې موجود ټول سیاسي ګوندونه د زړه له تله ومني چې کراچۍ د ټولو ښار دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
دا مشال ریډیو دا په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لاړخه په کراچۍ کې د پښتنو او په دغه صوبه کې د هزارګانو هدفي وجنو ضد یو مظاهره ترسره شوې ده. په مظاهره کې د پښتنو او په بلوچستان کې د هزارګانو د هدفي وجنو غندنه او له حکومت غوښتنه وشوه چې په پیښو کې ککړ کسان دي ونیول شي او د هدفي وجنو مخنیوی دی وشي. نور تفصیل د نیاز مساخیل په دې رپورت کې اورو.
لاریون د تیرې دوشنبه په ماښام د کوټي له پریس کلبه بیا تر باچا خان سلورلاري تر سره سو. په دغه موقع د پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو صوبایي مشر نصر الله زیری مشال ریډیو ته وویل،
پښتونخوا ملي عوامي پارټي لخوا د احتجاجي مظاهره کې ګډون کوونکي په زرګونو د کوټې ښار ولس دا مطالبه کوي چې هغه دې په کراچۍ کې د پښتنو د سر او مال تحفظ وکړي او فاشست او دهشتګرد تنظیم ایم کیو ایم دهشتګردان دی ونیول سي، پابندي پابندي ولګيږي او ورسره په کوټه ښار کې د هزاره ولس په خلاف چې کوم دهشتګردي ده دا دې ختم سي.
د یاد سوی ګوند یو بل مسر احمد جان وویل، حکومت دی په کراچۍ کې پښتنو او کوټه کې هزارګانو ته ساتنه ورکړي، ګڼې د دوی احتجاج به همدا شان جاری وي.
حکومت د ولس ځان او د مال د تحفظ قانوني عیني ذمہ داری پر کړی.
هلته د لاریون یو ګډونوال او د پښتونخوا د کونکو سازمان یو مصر عبدالمالک اسکزی بیا وویل، په کراچۍ کې پر پښتنو او کوټه کې پر هزارګانو ظلم او تیری روان دی. د زیات کړه
کراچی کې خو تاسو ته معلومه ده هر روزه د پښتنو ټارګټ کلینګ شروع دی. هلته یو دش پاشش دهشتګرد تنظیم همیشه دوی درې څلور جنازې د پښتونخوا وطن په لور اړي. همدارس په کوټه کې پراته هزاره افغان هم دلته د تراګرۍ او د بربریت ښکار دی. هغه هم دومره اکلری پر موږ باندې لکه څومره چې پښتانه افغانان د دې وطن حقدار دي، هم دومره هزاره افغان ملت دی.
د یادول وړ ده چې کسه هم په دغه لاریون کې او په نورو موکو د کراچۍ د پښتنو د وژنو شاته د ایم کیو ایم ګوند د لاس لرلو خواته ګوته نیول سوې، خو یاد سوی ګوند په بیا بیا د دغه قسمه تورونو لمنلو انکار کړی. خو ولې هلته په کوټه کې د هزارګانو د وژنو پړه زیاتره وخت لشکر جنگوي نومي وسلوالې ډلې په غاړه اخیسته؟ د کراچۍ او کوټې هدفي وژنو ضد د پښتون ملتپاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي احتجاج په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو ورځو کې یو اربیا په دواړو یادو شهرونو کې د هدفي وژنو پیښې زیاتې سوې. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
د بلوچستان د امنیت په اړه راځي یو بل رپورت ته. په کوټه کې د مارچ تر 9 نیټې نه د هدفي وجنو نوې لړۍ پیل شوې. حکومتي چارواکي وایي په دې پیښو کې زیاتره غیر قانوني او غیر رجستر شوي ګاډي کارول کیږي. څوک چې د دغه ګاډو کاروبار کوي هغوی بیا وایي چې امنیتي ځواکونو ته د رشوت ورکولو په بدل کې دغه ګاډي له افغانستان راولي او هغه ځکه چې د دوی د روزي دغه یوازینی ذریعه ده، خو چارواکي بیا دا هم وایي چې هغوی د دې کار د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اسرار علم مومن ناورو.
په دې وروستیو نږدې ورځو کې د بلوچستان په کوټه ښار کې شاوخوا 28 کسان په هدفي وجنو کې وژل شوي دي او دارنګ یو شمیر جوبل شوي. په هدفي وجنو د کابو موندلو په غرض صوبایي حکومت د غیر رجسټر شوو ګاډو استعمالونکو پر ضد کاروایي شروع کړې. په کوټه کې د غیر رجسټر شوو ګاډو ته کابلي ګاډي ویل کیږي او هغه ځکه چې دا ګاډي له افغانستان په غیر قانوني توګه را اړول کیږي. عبدالغفار چې دا کاروبار کوي هغه مشال ډیو ته ویل چې هغوی دا ګاډي له سپین بولدک سیمې نه راولي او د یو ګاډي پر سر هغوی امنیتي چارواکو ته د 1,00,000 روپو پورې رشوت ورکوي.
دغه سیستم دی، چنا سیستم دی، بس سونه تا چنا او لاغون کدار بیا ان شاء الله تخصیص دغه راوړی شي. مثال کاسې زم راځي چې 20,000 می 50,000 می او 10,000 می بیت او کله داسې سي بدلر کې د کوم سي چارواکي ډېر ډېر ځایو کې دغه واچي چې نو په زیاته ادا سره واچي چې نو سي په زیاته ادا سره واچول سول نو بیا ظاهر خبر ده موږ لږه به
دا غیر قانونی گاڑی په کومو طریقو له افغانستان را اړول کیږي. عبدالغفار چې له دریو کالو راهیسې دا کاروبار کوي وایي
طریقه کار هغه خدا دې چې یعنی دا ګاډۍ چې دی هلته موږ راوړو دا اکثره د افغانستان لار باندې نه او کم ټایم چې سختي شروع شي بیا خو نو موږ یعنی ګاډۍ خو کراسي دي بیا دا هغه لپاره چې کوم د غرو لارې دي هغه استعمال شي غرو کې چې کوم لارې دي هغه استعمال شي نو ځکه یعنی ګاډۍ تقریبا هغه اول ورک سختي ډېر نه بیا خو یعنی موږ ترمن سړک باندې راولو دونه تکلیف نه یو کچېری سختي ډېر جوړ شي دا موږ د غرو سکه ملاره دی هغه استعمال لري هغه چونکه تکلیف دی نه خو دی ک دلته پرمن سړک باندې یعنی موږ یو د ویورز کې ګاډي رسونه حال د ویته کلن 3-4 دینه
کله چې موږ د بلوچستان په لورلای سیمه کې د لیبیز مشر رسالدار میجر لطیف جګوزي څخه او پختل چې تاسو د غیر رجسټر شو ګاډو کاروبار کوونکو او د استعمالونکو پر ضد ګامونه ولې نه پورته کوي نو هغه ویل تاسو ته یوازې دا کار غیر قانوني ښکاری
چې اوس خالي تاسو د ګاډي غیر قانوني به قدر معلوم شي قبلی گاڑی کے قدر ٹوٹ چھوڑائی مسکل ایریا کی تقریباً حکومت کو کم کر رہی ہو بالکل ماشاءاللہ ڈسٹرکٹ کے لابلہ ڈپٹی کمشنر اور دکشن ڈپٹی کمشنر دوار سے ڈرون کھڑے دی چینوں نے بالکل ختم کھڑے دی.
عبدالغفار چې د غیر قانونی گاڑو کاروبار کوي وای هغه ته دا خبر معلومه ده چې دا گاڑی د کوټه په گډون د صوبې په نورو سیمو کې د بمی چاودنو سړی تختونو او د نورو غیر قانونی کارونو لپاره کارول کیږي. خود نوموړي په خبره د صوبې د شاوخوا نیمه آبادی برخې روزي لدی غیر قانوني کاروبار سره تړل شوی.
دا خو سوي سره قابل ګاډي خود کاغذات کنه سره بالکل دا خطرات کې تړلې دي نو اوس چې اوس په لدی غیر کاروبار سره د ډیرو غریبانو خلکو دغه مر سره او اوسه به روزګار اوس بل پر ز ګاډي یا خبر بل صاحب باندې خرڅو ماغه دا تر پر بل صاحب باندې خرڅي او یا هغه فکه کې مثال هغه د ګاډي د سواریان د لپاره استعمالي سواریان وړي راړي یعنی لدی سره خو
په سیمه کې د مشال ریډیو د خبریال لمخې دا مهال په کوټه کې شاوخوا 50,000 ګاډي غیر رجسټر دي چې کابلي ګاډیو ته ویل کیږي او په هدفي وجنو کې زیاتره همدا ګاډي استعمالیږي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا زو افغانستان ته چرته چې د امریکایي سفیر ریان کراکر وایي چې ډیر زر به د افغانستان او امریکا ترمن د ستراتیژیکو اړیکو پر سند لاسلیک وشي. دی دا هم وایي د دغه سند تر لاسلیک کولو وروسته به امریکا تر 2023 کال پورې په افغانستان کې پاتې وي او د دغه هیواد سره به د امنیت او پرمختګ په کارونو کې خپل مرستې جاري ساتي. کراکر دغه څرګندونې په کندهار کې په یوه خبري غونډه کې کړې دي چې زموږ همکار سید شاه سکیم په اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر وایي چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیکو اړیکو د سند د مسودې کار خلاص شوی او په لنډه موده کې به د یادو هیوادونو ولسمشران پر دغه سند لاسلیک وکړي. کراکر دغه څرګندونې کندهار ته د یو رسمي سفر پر مهال وکړي. دوی وایي د ستراتیژیکو اړیکو د سند تر لاسلیک کولو وروسته به امریکا تر 2023 کال پورې په افغانستان کې پاتې شي او تر اوږده مهاله پورې به یې مرستې له افغانستان سره ادامه ولري. د خبره که څه هم په
2014 کال کې به د ټول هیواد امنیتی چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو امریکا به په یاد نیټه افغانان یوازې نه پرېږدي. دا د خبرو اترو یو اوږده پروسه وه چې څو میاشتې وخت یې ونیو، خو په پای کې د امریکا او افغانستان چارواکیو په دې موافقه وکړه چې له 2014 کال نیولې بیا تر 2040 کال پورې به د اوږدې ملګرتیا دغه ستراتیژیک سند لاسلیک کوي. د دغه سند له امضا کولو څخه معلومیږي چې د امریکا او افغانستان ولسونه ملګري ولسونه دي چې ملګرتیا به یې تر اوږدې مودې پورې وغځیږي. که څه هم په 2014 کال کې به د ټول افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو امریکا او نړیواله ټولنه به په دغه نیټه داسې نه کوي چې افغانان به یوازې پرېږدي. له افغانانو سره به زموږ ملګرتیا تر ډیره دوام وکړي. زه ډاډ درکوم چې موږ نن هم دلته له تاسو سره یو، سبا به هم دلې یو، او په 2040 کال کې به هم در سره یو. کراکر د هغو سرګندونو په اړه چې وړمه ورځ په کابل کې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د ملي جبهې له مشرانو سره تر لیدلو وروسته کړې وې او ویلي وو چې په افغانستان کې د روانو ستونزو حل پارلماني نظام دی. وویل چې د کانګرس د غړو څرګندونې د امریکا د حکومت نظر نه څرګندوي. ده وویل د امریکا متحده ایالات د افغانستان اساسي قانون ته درناوی لري او د هغه سیستم ملاتړ کوي چې افغانان یې غواړي. هغه خبرې چې د امریکا د کانګرس د غړو او د افغانستان د ځینو سیاسي مشرانو ترمنځ شوې وې د امریکا د حکومت نظر نه څرګندوي. متحده ایالات د افغانستان اساسي قانون او خپلواکۍ ته احترام لري او د هغه نظام ننګه کوي چې افغانان یې غواړي. ستاسو په شان زموږ اداره هم درې برخې لري چې خپلواکې دي، خو څرګندونې د امریکا د حکومت نظر نه ښیي. په دې اړه زه په ښکاره وایم چې موږ د هغه نظام ملاتړ کوو چې افغانان یې د ځانونو دپاره غوره بولي. وروسته له هغه چې راین کراکر په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده پیل کړې، دا درېیم ځل دی چې کندهار ته په رسمي سفر راځي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو د حقایقو رابرڅرون کې.
مشال رادیو ته غوږی او رازو یوې مطبوعاتي کتنې ته په داسې حال کې چې امریکا د لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سعید د سر بیا $10 میلیونه ټاکلی، په خپل حافظ سعید په دې لاره کې د عدالت او ولس نه په کومک ترلاسه کولو د گرفتارۍ نه ځان بچ کول غواړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه یو مقاله لیکلی چې نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا د لشکر طیبه د مشر حافظ محمد سعید په گرفتارۍ کې د کومک کوونکو لپاره د $10 میلیونه د جایزې وړاندیز کړي، نوموړی هڅه کوي د قانوني لارو په استعمالولو سره ځان د امریکې د گرفتارۍ نه خوندي کړي. حافظ سعید په لاهور های کورټ کې عریضه جمع کړې چې د امریکې د حکومت د گرفتارۍ نه دی ورته برات ورکړل شي. د ورځپاڼې په باور عدالت د نوموړي په کیس کې تل نرم پاتې شوی دی. په 2009 کال کې هغه د ممبئی د پیښو د مسؤلیت نه پاک اعلان کړی شو. ورځپاڼه وړاندې لیکي د حافظ سعید د سر د بیې د ټاکلو نه پس اوس د واشنگتن او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو لړۍ یو وار بیا ګرمه شوې او د دواړو خواوو د اړیکو په ښه کولو خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل جنگ د ګټلو لپاره د پاکستان همکارۍ ته اړتیا لري. د واشنگتن پوسټ په نظر وروسته لاغې چې امریکا د حافظ سعید د سر بیه وټاکله، د پاکستان د افراطي ډلو چې تل د امریکا سره دښمني پالي ملګرتیا دته حاصله شوه. ورځپاڼه د یو امریکایي پوهنتون د پروفیسر سټیفن ټینکل په حواله لیکي داسې ښکاري چې حافظ سعید په ولسي کچه هم ملاتړ ترلاسه کړی دی. ورځپاڼه لیکي حافظ سعید مخکې تر دې چې د سر بیه وټاکل شي په پراخه کچه کمپاین چلولو چې د ناټو کاروانونو ته د پاکستان د خاورې نه د تیرېدو اجازه ورنکړل شي، او اوس چې د پاکستان پارلمان په مشروع ډول د دې خبرې اجازه ورکړې، نوموړی وایي دوی به د حکومت خلاف د ولسي نافرمانۍ تحریک چلوي او د ناټو د کاروانونو د تیرېدو مخنیوی د خپلو پلویانو په کومک به کوي. واشنگتن پوسټ لیکي حافظ سعید په لاهور کې د جماعت الدعوه په نوم د یو تنظیم د لاندې د ندارو لپاره د سکولونو، درملتونونو او مرستندویو مرکزونو په پرانستلو سره هم د خلکو مثبت نظر خپل کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو جماعت الدعوه هم یو ترهګر تنظیم اعلان کړی، خو په پاکستان کې په دې تنظیم بندیز نشته او حافظ سعید وایي دا یوه خیریه اداره ده او د ترهګرۍ سره هیڅ ډول اړیکه نه لري. حافظ سعید ته همدارنګه د پاکستان د سختدریزو اسلامي او سیاسي ډلو ملاتړ هم حاصل دی چې دا ګوندونه د دفاع پاکستان کونسل په نوم فعالیت کوي. وي. په پیښور کې د دوی یوې غونډې ته چې 5000 کسانو پکې ګډون کړو، حافظ سعید په وینا کې وویل د ټولو ستونزو او ورانیو اصلي ریښه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو موجودیت کې نغښته ده.
نجیب عامر وو راځي او بل رپورټ ته د شمالي وزیرستان یو شمیر خلک وای پولیټیکل انتظامیه د 13-15 میاشتنه د اف سی آر قانون لاندې د دوی تنخواګانې بندي کړې دي او زیاتوي که سهم اف سی آر قانون کې اصلاحات د اصلاحاتو په نامه بدلون شوي خو پولیټیکل انتظامیه هم هغه شان استعمالوي.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی یو شمیر قبیلو کلاس فور ملازمینو تنخواګانې پولیټیکل انتظامیه د 1300 میاشتونه بند کړې دي. دغه خلک وایي چې په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو په نامه بدلون نه پس هم پولیټیکل انتظامیه دغه قانون هماغه شان استعمالوي او د یو شمیر قبیلو سره تعلق لرونکو د بیلابیلو شوبو ملازمینو تنخواګانې د اف سی آر قانون علاقایي ذمہداري شکلان دې بند کړې دي، چې پکې د تحصیل میرانشاه، درپخیل، میرامشاه، بوراخیل او میرلی تحصیل هرمز، موسیقی او داسې نورې قبیلې شامل دي. د میرانشاه پبلک هیلت یونین صدر شیرقادر خان وایي چې هر څه مسله په ایجنسی کې جوړه شي نو پولیټیکل انتظامیه د غریبو ملازمینو تنخواګانې بند کړي.
د میرانشاه د شمالي وزیرستان چې څه مسله جوړه شي حکومت ارچک شي نیز د کلاس پورې تنخې بند کو کا وزیرستان په دا طریقه یا په دا ها بند سره سیږي ها کېږي خو بیا خو دا یو حال عربوسی کانوی خدا خو ډیره ګرونه دو سره د کانتورون په کار ځای چاته وقار نه ور کوي کی ما دوکان غریب ساړی ته دای په دا زیر ور کوي په دا نه ملکتا زیر ور سی نه بلتا زیر ور سی میس خورون غریبون هغه حکیم خلک چې آیا په دفتر شه د دی میس خدمات کی می زیناوي ته سپا کوي پر سیوي ته سپا کوي هغه نه تنخې باندي.
حاجی بالک خان وای چې دوی نه په هیږي چې کم قصور یې کړي خو تنخواګانې د دوی بن کړي دي.
میز تنخی باندې میز سره پولیټیکل ډیر جوتای کو میز هڅه باد را دې میز نه نوی شوی غو دې میز تنخی باندې سی باسه چیرته ته نقصان را جوړ شي میز بال باستای دې میز ودا تنخی ته خو ډیر واړی کا ستر سره رغ بیمور دا پروت دې ودار شای میز نه بیا باندې ودا تنخا ته ستر کې دې بودا سل دس میړه کا بلا ورته انستاد اټ کا سر منه را کړه کنا اټ باسته میز ته بلې تنخی باندې.
محمد رحمان وای چې دا پینځو میاشتونه تنخوا بند شوی ده او د خپل مور د علاج پیسې هم ورسره نشته چې علاج یې وکړي.
د سپټال زون ته موږ داسمه کومای چې صفایي کې خدمتونه کې چې مش تنخه غن بیا ورشه بند شولې هیڅ مش دان نه ځنه کې د ویل باندې چې هغه غریباتو دغه تنخه ته ویل دو سلکه مو د مر د علاج تین د زې پیسې د ریکان نه ویل چې علاج وکم کوز د مر د پر مې هسته علاج پیسې نه ستار سره د دې پر مې ټول درخواست ته کې چې مې د تنخه خلک شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ایجنسی پولیټیکل ایجنټ یحیا خونزاده سره د اړیکو ټینګولو هڅه وکړه نو د کنټرول روم چارواکو نو غوښتل چې زمونږه رابطه د پولیټیکل ایجنټ سره برابر کړي او دوی په دې اړه کوم موقف وړاندې نه کو خو د بیلابیلو قبیلو سره تعلق لرونکو دغه ملازمینو ګواښ کړی چې که په روانو ورځو کې د دوی تنخواګانې بحال نه شوې نو په اسلام آباد کې به د پارلیمنټ مخې ته په مظاهرو لاس پورې کړي.
که یو خوا د شمالي وزیرستان خلک وایي پولیټیکل انتظامیه ورته تنخواګانې نه ورکوي نو بل خوا د کرم ایجنسی خلک بیا وایي د شناختی کارډونو د میسایل او نورو ضروري اسنادو د جوړولو پر وخت دوی نه رشوت اخیستل کیږي. دا رپورټ اورو.
په قبایلی سیمه کرم ایجنسی کې خلک وایي چې شناختی کارډ، ان او سی او یا د میسایل جوړولو لپاره مقرر کړی شوي پیسو نه علاوه دوی نه نورې پیسې هم اخیستل کیږي. خلکو د وینا چې اسناد جوړولو لپاره فارم باندې مرستیال پولیټیکل ایجنټ دستخط نه مخکې او وروسته په دوی باندې سلسل روپۍ مقرر کړی شوي دي. یو کس په دې اړه مشال رډیو ته صدا سي وویل
نامه مشو کته زیږی د کرم ایجنسی سم کنو سیدونکو ما کله ما د میسایل داخلولو پوسټ کارخانو کې خلک لوړو نو ماته د 700 روپۍ راکا نو داړو میسایل بزتا جمع کوم او 100 روپے نه کینو داړو میسایل بزتا نه جمع کوم نو مجبوری و ما د مجبوری و جنا 100 روپے اور تویر کله نو ما داړو میسایل هغه مغزه کې اټیسټ کړ وې دا بس جمع شي او ته 15 ورځې بعد تاسو کا
خلک وای چې پسیما کې رشوت د اخستو د عمل په آزاد توګه کیږي. پولیټیکل انتظامیه باندې خلک دغه تور هم لګوي چې اسناد جوړول په وخت کچا پیسو ورکول نه انکار وکړو نو دا غي کار بیان نه کیږي. د تابع ملک حاجی لال اکبر د کاکړ اناسرو خلاف د کاروایی کول غوښتنه سداسي وکړه.
د ډومیسیل یو د انوسی یو دغه د اصل روپۍ خلی دغه شای مسره نه جهزه ده سره سر دغه شای د بند شي په دې سره دغه هم ډېر غریب دی او دې نه دا په کور دی سدا شای ونه نه کېږي دا موږ خوښ کوو.
موږ چې کله په دې اړه د کرم ایجنسی انتظامی مشر چارواکی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره خبرې وکړې نو د خبرو کولو په وخت مشال رډیو ته وویل چې بډې رشوتونو کې کاکړ خلکو خلاف به کاروایی کول شي. د دا هم وویل چې اداري فساد ختمولو دپاره خلک د حکومت سره تعاون وکړي او په دې کې کاکړ خلک ورته په ګوته کړي.
شناختی کارډ جوړون هغې ته مشران دستخط وکړي بیا هغې نه پس موږ ته راځي. دی به زه خپل تحقیقات وکړم که دا صورت حال وي دی به زه باقاعده انکوائری وکړم او ذمهوارو خلاف به موږ کاروایی وکړو او انشاءالله دې شي زموږ سره گنجائش نشته دی.
واضح دی چې شناختی کارډ انوسی او ډومیسایل فارم باندې دستخط دپاره رشوت اخستو په حقله پولیټیکل ذرایع وایي چې محسوس کسانو ته په دې لړ کې هر میاشت شلو کونه زیات پیسې غونډېږي.
د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. اسرار العالم مومن نه لنډ خبرونه اورو.
پاکستان ولسمشر په کراچۍ کې د بدامنۍ او هدفي وژنو د مخنیوي لپاره ټولو سیاسي جماعتونو ته د همکارۍ کولو غږ کړی. د بلوچستان په کوټه ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له اړخه په کراچۍ کې د پښتنو او کوټه کې د هزارګانو د هدفي وژنو ضد مظاهره کړې ده. له افغانستان سره د نوې ستراتیژیکي ملګرتیا په تړون کې امریکا ژمنه کړې چې دوی به له 2014 کال وروسته هم دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري ساتي. او د امریکا ولسمشر د ایران او شام پر ضد نوې سخت بندیزونه اعلان کړي دي.
لن خبرونه مو د اسرار العالم مومن نو اوریدل. اوس هم پر روانه خبرونه کې راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې پکې زیاتره په دغه هیواد کې د شخصي هوایی کمپنو په مسافر جهازونو لیکل شوې دي. سراج زهیر ورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل سرخو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل خبرونه راغستی دي. مشرق آج، جنگ او د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل سرخو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل لیکي چې عدلیه زما ملګری ده او ماته اس خطر نشته او کما ته سزا راکړې شو د صدر نبا معافي نه غواړم. آج ورځپاڼه خپل سرخو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د خپل لیکي کچري حکومت په فیصلو باندې عمل کړی وي نو بوجا ایرلاین په خبره نره مخته کیدا. مشرق او آج ورځپاڼو د دویم غټ پتوګا خپل سرخو کې لیکي چې د مهران او حبیب بینک سکندل کیس تحقیقاتي رپورټونه غیب کړی شوی دي او دې لړکی سپریم کورټ د اف آی آر درج کولو حکم ورکړی دی. اوس یو نظر د مقامی رسپانو په اداریو باندې. نن د پاکستان اکثر مقامی رسپانو خپل ادارې د هوایي سفر لپاره د غوړ اقداماتو په باب لا لیکلي دي. جنگ رسپانو خپل ادارې کې لیکي چې اسلام آباد ایرپورټ سره نږدې د بوجا ایرلاین خنړی پیخي او کراچۍ او لاهور کې شاهین ایرلاین جازونو سره پیغروستو حکومت ملک کې د ټولو ذاتی مت هوایي جازونو بیا د سرجاج اغستو حکم ورکړی دی. اداریه لیکي چې د وزارت دفاع لخوا جاری شوی بیان مطابق د ګل پورس با ټول د ذاتی مت کمپنو جازونه ودرولې شي او چې کوم جازونه د عالمی معیار مطابق وي نو هغه ته به د الوت اجازه وي. اداریه وړاندې لیکي چې د غرنګ وزیر داخله هم د ذاتی مت جازونو د لایسنسونو او معاهدو د بیا سرجاج اغستو خبره کړې ده. اداریه لیکي چې په اصولي توګه د وزارت داخله خبر ټیک ده خو د یو قدم پورته کول وړاندې بدا کتی شي چې د دې لقبل خو به د نجی کمپنو حوصله ماتې نشي. ادارې لیکي چې موجوده صورتحال کې زموږ په خیال چې اجازونو په مرمت او کره کتنه باندې زیاته توجه ورکول پکار ده او چې احتیاطي تدابیر سخت وي نو داسې قسمه پیښه نه بچ کېدل اسان وي او دغه رنګ پاکستان حکومت له پکار دي چې د موسمي حالاتو نه د بچ کېدو لپاره هم د بهر ملک نه موسمي آلات راوغواړي او د کوم سیزنونو لوجې چې دارنګ پیښه را مخته کیږي چې په هغه باندې خصوصي پاملرنه ورکړی شي نو هله به ممکن شي چې دا سند مخپوړان دی لاړ شي او دلته جازونه د عالمی معیار شي. مشرق ورځپاڼه هم خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر دفاع چودري احمد مختار ویلي دي چې ټول ذاتی مت جازونو کمپنو باندې د جاج غستو پورې بندیز لګولې شوې دي. ادارې وړاندې لیکي چې د جازونو راغورځېدو پیښې د پلټن لپاره کمیشن هم جوړ کړی شوی دی او د پیښې متعلق شهادتونه هم راغونډولې شي. ادارې اخیره کې لیکي چې تر څو د دې پیښې اصل وجه نه وي لټولې شوی نو د دې پیښې لپاره لپاره د جوړ کشمیر کمیشن حال به هم لکه د تیر کمیشنونو په سیر وی. اج ورسپانه هم خپل اداریه په دې موضوع لیکلی دا او چې د پاکستان حکومت حکم ورکړی دی چې د ټولو نجی ایرلاینونو دی بیا د سرجاج واغستې شي او د کته شي چې دا جازونه د عالمی معیار دی او کنه. اداریه مخکلي کی چې دا بډی رخوی چې د دې پیخې به طرف بلټنی وکړي شي او د دې سره سره د ذاتی مجازونو هم په مکمل توګه جاج واغستې شي چې انساني قانونا بیا د دارنګ پیخونه بچ شي. اداریه اخیری کلی کی باید چې دې لړکي حکومت خصوصي ګامونه پورته کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان او امریکا ترمنځ اوږد مهاله ستراتیژیک تړون اخري پړاو ته رسیدلی چې لمخه به اوس نور اتحادي هیوادونه هم د افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. بلخوا د خبریالانو د حفاظت لپاره کارکوونکو اداره سی پی جی خپل یو رپورټ کې ویلي پاکستان کې په اول ځل د یوې مجلې په وبپاڼه باندې انټرنیټي بریچ شوی دی. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې راغلی دی د افغانستان او امریکا ترمنځ د سو میاشتو د خبرو اترو وروسته د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون په مسوده دواړه هیوادونه سلا شوې دي چې لمخه به یې امریکا په 2014 کال کې د خپلو جنگي ځواکونو د وستلو وروسته هم تر نورو لسو کلونو پورې د افغانستان سره مرستې جاري ساتي. ورسپانې لیکي دغه لوزنامه چې تفصیل یې لامخې ته نه دی راغلی د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو او د امریکایي ځواکونو خوا واک افغان ځواکونو ته د سپارلو پر مهال ډیره د اهمیت ورده ځکه چې د دې لوزنامې پر وړاندې کې به افغانستان کې د امریکا کردار د یو مرستیال ملګری هیواد په توګه پاتې شي. د ورسپانې په وینا د لوزنامه چې په اصل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ تعلقات د نوي سرنه تشریح کوي د ترسره کېدلو لپاره یې د دواړو هیوادونو چارواکو ډیر بحثونه کړي چې په کې د قیدیانو په سپارلو او د شپې د خصوصي ځواکونو د عملیاتو په سیر په کړکیچنو موضوعاتو هم خبرې شوي. په دې لوزنامه کې ټولنیز او اقتصادي پرمختګ د ادارو جوړول او سیمهیز امنیت او تعاون شامل دي. ورسپانه د کی یو شمیر هیوادونو انتظار کولو چې امریکا به د افغانستان سره د وګد مهاله مرستو په لړ کې سګام پورته کوي. د اتوار په ورځ د مغربي هیوادونو سفیرانو ویلي اوس به اتحادي هیوادونه هم د افغانستان سره په ډاډه زړه د مرستو جاري ساتلو ژمنه وکړي. بلخوا د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکو اداره یعنی کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په خپل یو ریپورت کې وایي په لاهور کې د فرایډي ټایمز نومې مجله د انټرنیټي حملې ښکار شوې چې لوجې د 13 جمعې په ورځ وپاڼه نه خلاصېدله. د یادې شوې مجلې مدیر نجم سیټي کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس یعنی سی پی جی ته ویلي چې په دغه انټرنیټي حمله کې د ورسپانې ترڅنګ د وینګارد بوکس په نامه چاپخانه او د کتابونو کاروبار ته هم زیان رسیدلی او اوس د دغه ویپاڼو غړي نشي کولای چې دغه پاڼه خلاص کړي. د سی پی جی دا ریپورت وایي دا اول ځل دی چې د یو مجلې ویپاڼه په نخښه کړې شوې ده. خو نجم سیټي وایي چې د خپل یو کارکونکو په وسیله ورته درې میاشتې وړاندې خبرداري ورکړې شوې وه چې په اسټابلیشمنت د نیوکو نه دی لاس واخلي. نجم سیټي زیاتوي د وینګارد په نامه دغه چاپخانه یې د حسین حقانی، احمد رشید او سټیو کوهن کتابونه چاپ کړی دي چې په کې زیاتره په پوزي اسټابلیشمنت نیوکه شوې دي. سی پی جی د دې پیښې په اړه وایي ممکن ده چې دا د فرایډي ټایمز مجلې لخوا په دې ورستیو کې شایع کړی شوی لیکنو لوجوي. په دغه لیکنو کې په سیاست او خارجه پالیسۍ کې د پوز او آی اس آی د کردار په اړه خبرې شوې دي او هم د خبرو ته په اشاره سره نجم سیټي په خپل یو ایمیل کې وایي په ټلویزیون یو بحث کې او د خپل مجلې په اداریه کې یې په اسټابلیشمنت باندې نیوکه کړی وي او کې دی شي چې دا انټرنیټي حمله له دغه وجه شوی وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د شام او ایران پر ضد د نړیوالو فشارونو د دوام په ترڅ کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ګل پورس په یادو دوانو هیوادونو نوې مالی بندیزونه ولګول. اوباما د ریاستي جبر پر وړاندې د شام د خلکو د ټینګ مقاومت د ستاینې په کولو دوی ته د خپل حکومت د پوره پوره ملاتړ ډاډ هم ورکړ. ریپورټونه په انحل کې دا هم وایي چې د بشر الاسد ځواکونو د 13 ورځې په ځپونکو عملیاتو کې لسکونه نور کسان هم وژل دي. له واشنگټن نا هارون بچاورو.
د امریکا ولسمشر براک اوباما چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په جرمني کې د وژل شوو ملیونونو خلکو په یاد کې په واشنگټن ډی سي کې په جوړ شوي میوزیم کې یوې دستوري ته وینا کوله. وویل چې موږ به د نړۍ په هیوادونو کې د عامو خلکو پر وړاندې د تشدد د روانې لړۍ د ودرولو په خاطر هر هغه څه چې مو په وس کې وي وکړو. نوموړي زیاته کړه کامی خپلواکي دا نه ده چې ګنې حکومتونو ته دې د خپلو ولسونو د وژلو لپاره لایسنسونه په لاسو کې ورکړل شي، چې په عین وخت کې بیا د سوریا او ایران پر ضد د خپل حکومت د نوو بندیزونو پرېکړه په دا الفاظو اعلان
کړه. I've signed an executive order.
نن موږ یو بل ګام پورته کوو. ما یو اجرایوي حکمنامه لاسلیک کړی چې د سوریا او ایران د حکومتونو پر ضد او د هغه چا پر ضد چې د تشدد لپاره د اتباعو په نښه کولو کې د ټکنالوژۍ په برخه کې له دغو هیوادونو سره مرستې کوي د نوو بندیزونو د راوړلو اختیار ورکوي. دا ټکنالوژیانې باید د اتباعو د ځواکمنه کولو لپاره په کار راوستل شي، نه چې د هغوی د ځپلو لپاره. دا یو بل ګام دی چې موږ یې د هغې ورځې په لور چې موږ ته پته ده راضي به اغستی شو، په کومه ورځ چې به د سوریا په خلکو ظلم کوونکي د اسد حکومت له منځه لاړ شي او د سوریا خلک به وکول شي د ځان لپاره د خپلې خوښې یو برخلیک وټاکي. راپورونه وایي د براک اوباما د دې حکمنامې په ترڅ کې به په سوریا او ایران کې فالو د انټرنیټ او موبایل ټلیفونونو په هغو شرکتونو مالی بندیزونه ولګول شي کوم چې واشنگټن وایي د حکومت مخالفینو په نیولو کې د یادو هیوادونو له حکومتونو سره مرستې کوي. ښاغلی اوباما د غراز د ریاستي ظلم او زیاتي پر وړاندې د سوریا د خلکو د ټینګ مقاومت په ستاینې کولو له ډیپلوماټیکو او قانوني لارو دوی ته د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړل چې ویویل
and partners. We will keep increasing the pressure.
موږ به له خپل ملاتړو او همکارانو سره په ګډه د سوریا پر ضد فشار سیوا کولو ته دوام ورکو. د ډیپلوماټیکو هڅو په ترڅ کې به اسد او د حکومت لا نور ګوخه کوو ترڅو هغه خلک چې د ترڅنګ ولاړ دي ورته د خپل بیلات احساس وشي. د بندیزونو په زیاتولو سره به موږ د سوریا حکومت ته د ملاویدونکو پیسو مخه ونیسو او د قانوني هڅو په ترڅ کې به د کېدونکي تشدد ثبوتونه راغونکو سو وژونکي عدالت ته مخامخ کړی شو. دغه راز د بشري مرستو په برخه کې به د سوریا خلکو ته خیریه مرستې او دارو درمل ورسو او د سوریا دوستانو په نامه د هیوادونو له ډلې سره به کار کولو ته ادامه ورکو ترڅو د دې هیواد له پوزیشن سره زیاتې مرستې وشي. رویټرز ایجنسی لیکي ولسمشر اوباما چې راتلونکي نومبر میاشت به په ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه واخلي ورباندې فشار دی چې ایران اټومي وسلو جوړولو ته پرې نږدي او په سوریا کې د تاوتریخوالي هغې وې لړۍ ته د پای ټکی کېږدي چې په ترڅ کې تر دې دمه څه د پاسه 9000 خلک وژل شوي دي. اجانس د یاد هیواد د هما ښار د فعالانو په حواله وایي چې امنیتي ځواکونو د ګل د ورځې په خپلو عملیاتو کې نور شل تنه ووژل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سارونکو یوه وړه ډله په سوریا کې د اعلان شوي اوربند د جاج اخیستو لپاره یوه اونۍ د مخه دغه هیواد ته رسېدلې چې امنیت شورا بیا د تیر خالی په ورځ دغلته د 300 نورو سارونکو د لیږلو منظوري هم ورکړه. په نهال کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اړیکو د سانګې مشر لین پیسکو 13 ورځ په امنیت شورا کې د منځني ختیځ په اړه جوړ په بحث کې د برخې غستو پر مهال ویل چې د سوریا حکومت د تشدد د لمنځوړلو په مخه لکه چې موږ سره منلي وو هسې اقدامات نه دي کړي. بلې خوا ته د سوریا حکومت چې وسلوال مخالفین د خپلو 2500 سرتیرو د وژلو لپاره تورنوي ویلي وسلوالو ترهګرو د تیر اتوار په ورځ د سوریا د پوځ یو کرنیل، دوه لفټنان، یو وارنټ افسر او یو ډاکټر ووژل. راپورونه وایي اروپایي ټولنې هم د ګل پورس په سوریا لګولي خپل مالی بندیزونه نور هم سخت کړل چې په ورته وخت کې د امریکا حکومت بیا ویلي که د مشک چرې سارونکو ته د کار کولو مناسب موقع په لاس ورنه کړي نو باید چې امنیت شورای پر ضد نړیوال بندیزونه ولګوي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځي. بل رپورټ ته د امریکا یو مسلمان دینی عالم او د اسلامي نړۍ لپاره د ولسمشر براک اوباما ځانګړي استاذ ارشاد حسین د پکتیا له دینی عالمانو سره په یوه لیدنه کې د سیمې د ستونزو او د مسلمان عالمانو د مسؤلیت په اړه خبرې وکړې. په دغه خبري ناسته کې پکتیا میشتو عالمانو له ارشاد حسین نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغان ولس ریښتونی ستونزې دي تر سپینې ماڼۍ پورې ورسوي. په دې اړه نور تفصیل له خوستنه د نقیب الله متلوال په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ځانګړي استازي او دینی عالم ارشاد حسین د پکتیا ولایت له دینی عالمانو سره په ناسته کې ویل چې افغانستان او بیا پکتیا ولایت ته د سفر موخه د دې ولایت د خلکو او دینی عالمانو له ستونزو خبرېدل او هغه د امریکا ولسمشر ته رسول دي. د پکتیا د دینی عالمانو او قومي مشرانو په استازیتوب یو تن دینی عالم غني ګل ښاغلی ارشاد حسین ته ویل چې د شپې عملیات هم دارنګ د افغانانو له کلتور نه خبري هم د امریکا لپاره او هم د افغان دولت لپاره ستونزې او د خلکو او دولت ترمنځ فاصلې جوړوي. مولوی غنی ګل له امریکایي دینی عالم ارشاد حسین وغوښتل چې د دوی پیغام ولسمشر اوباما ته ورسوي او دا ستونزې له دوی سره شریکې کړي.
نو د موږ لخوا اوباما ته دا پیغام دی د محترم نماینده ورسوي چې په افغانستان کې د تاریخ نه پښتنو کې دقیق وګورئ چې د افغانستان په خاوره کې ظلم، خیانت، جفا دا مشکلات اضافه کوي خو مشکلات حلوي نه.
د ولسمشر اوباما استازي ارشاد حسین ویل چې زه هغه تیروتنې چې په دې تیرو لسو کلونو کې شوي احساسوم او ستاسو پیغام به هم سپین ماڼۍ ته ورسوم.
And as a Muslim myself, I feel the pain and the sadness.
زه د یو مسلمان په صفت د غمونو او دردونو محسوسوم او هغه نیمګړتیاوي چې په تیر کې وشوي زما د سفر مخه هم داده چې هغه نیمګړتیاوي او غلطۍ بیا تکرار نشي او زه به تاسو دا پیغام د امریکا حکومت ته ورسوم. د یادونه ده چې دا د خغلی ارشاد حسین افغانستان ته دریم سفر دی او د افغانستان له ځینو نور ولایتونو هم په تیر کې لیدنې کړي. نقیب الرحمنوال، مشال رادیو، خوست.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته وګي اوس هم زو ننګرهار ته چرته چې اوسیدونکو وای د تورخم جلال آباد دویم سړک ته زر تر زر جوړ کړل شي. دوی زیاتوي چې دغه سړک د پاکستان د حکومت له اړخه یو صحه پورې جوړ شوی دی، خو د تیرې سمو د راهیسه د دغه سړک جوړولو کار په ټپه درېدلې دی. تفصیل د جلال آباد نه د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر اوسیدونکي د تورخم جلال آباد د دویم سړک د جوړېدو غوښتونکي شول. دوی وایي چې د تورخم جلال آباد دویم سړک د جوړېدو چارې د تیرو څلورو کلونو راهیسې ځنډېدلي چې له وجې یې خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې دي. دوی د ننګرهار له اړوندو چارواکو غواړي چې د دویم سړک د بشپړېدو چارې ژر تر ژره پیل کړي. یو تن چې په تورخم کې دوکان لري او هر ورځ له جلال آباد څخه ورزی وایي چې د موټرو د ګڼې ګونې له وجې ډیر وخت په لاره ضایع کیږي.
نوم می عزیز الله او فعلاً په تورخم کې دکان لرم چې سهار وختي زه له کوره راوځم، نو تقریبا 10 بجې 12 بجې زه تورخم ته رسېږم. لامل یې همدغه دی چې دغه سړک باندې بیروبار ډیر زیات وي، ځکه چې لارې دي، ټیلرې دي، نور کلم نشو کولی موږ چې په خپل وخت باندې تورخم ته ورسېږو. نو که دغه سړک دوهم سړک جوړ شي، غوښتنه مو ده د چارواکو نه چې په دغه لاره کې عملي اقدام واخلي تر د ولس دغه ستونزې حل شي.
یو بل تن وایي چې د کار د ځنډېدو له وجې ډېر واړه او لوی پلونه سیلابونو له منځه وړي دي.
قادر خان دغه د ډاکې په ساحه کې درې پلونه دي. پله دغه ډاکې اوسیدونکي یو دغه له څوک راشي او دغه وګورین دغه دغه تاو میلت تفته لګ دغه ځای به ورانې دو روان دی. کب ساتې دو دا کوم مکمل شوی وای دغه ټول میلت په خیرو وسن تقریبا 10% کار پاتې. دغه چارواک نظمنګ ډېر او ډېر هیدا دغه ځای جوړ.
د تورخم جلال آباد د لاري او تندري ور ډېرې پیخي د موټورو ګڼه ګونه او د دویم سرک نشواله غنی.
انو می زبیح الله دی زه یو تن د تورخم جلال آباد د لندې ورم. په دا یو سرک باندې ډیر زیات یو اکسیډنټ پرامن ته کیږي، مشکلات هم خلک ته ډیر زیات. دا بل سرک چې په څنګ کې دویم سرک ته هغه باندې ډیر څلور کده کیږي چې کار باندې ولاړ دی. کابو کار ختم دی. زمنګ د حکومت څخه هله دا چې په دویم سرک باندې کار زړه شروع کی.
د خلکو د غوښتنو په وړاندې د ننګرهار د پیدامي رئیس انجنیر فضل ربی ولیزه وایي چې د سرک د جوړېدو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې شوي چې په راتلونکي یو میاشت کې پریکار پیل شي.
تقریبا دو میاشتې مخکې وزیر صاحب د مالی او معین صاحب د پیدامې اسلام آباد ته تللي وو. هغوی سره یې لیدنه کتنه درلودله. هغوی ویل چې په راتلونکي دریو میاشتو کې موږ دننه کار پیل کوو. د پاکستان د کمپنۍ یو نفر چې فلن دلته موجود دی هغوی سره ما هم رابطه کړي. دوی وایي چې پیسې شوي او را انتقال شوي دي، امکان شته په دغه یوه میاشت کې دننه کار باندې پیل وکړو.
د تورخم جلال آباد دویم سرک چې د پاکستان حکومت په بلا ایوز مرستو د جوړېدو چارې تقریبا 80% کې پرمختللې وي، د تیرو څلورو کلونو راهیسې د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې چې د لارې په اوږدو کې اکثره واړه او لوی پلونه د سیلابونو له وجې نړېدلي هم دي. خو د چارواکو په وینا چې په راتلونکي یوه میاشت کې به یې د بشپړېدو چارې پیل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو سوات چرته چې د تحصیل بریکوټ ګیمل پل چې کال 2010 کې سیلابونه وړي وو او پرې د خلکو د تګ راتګ لار بنده شوې وه، اوس ته یوئی د حکومت په مرسته 2 ارب روپو په لګښت 3 میاشتې وړاندې تیار شوی دی. ولې د باقاعده پرانیستې نشتوالي له کبله دغه بند دی او خلک وایي باید دغه پل اوس د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. د سوات نیاز احمد خان نور تفصیل راکوي.
د سوات تحصیل بریکوټ لوی پل چې په ګیمل پل نومیږي کال 2010 کې سیلابونه وړی وو چې ترې د تحصیل بریکوټ تحصیل کابل په لکونو خلکو رابطه د نورو سیمو څخه جدا شوه. دغه پل کال 2011 کې د یو ای ای حکومت په مرسته د پاکستان پوز بیا جوړولو ټیکا واغسته چې باقاعده پرانستې د پاکستان پوز سرلخکر جرنیل پرویز کیانی او د یو ای ای پاکستان کې استازي کړی و. د پوز له اړخه د بیا ودانۍ ادارې ایف ڈبلیو او ډیجیټل ډایرکټر یعنی مقامی مشر کرنل اختر تر مخه دغه پل 2 ارب روپو نه سیوا په لګت څخه د جنوري په میاشت کې د هر قسمه تګ راتګ لپاره تیار شوی دی. ولی مقامی ولس وایي چې د باقاعده پرانستې دشوالي له کبله دغه پل تر دې دمه بند دی او مقامی خلکو ته ترې لوی مشکلات را مخامخ دي.
جی زمونږ نوم سید اقبال دی، د پاړې اوسیدونکی یم او د ټیکسی ډرایور یم. مونږ ته د دې پل نه ډیره غټه مسله جوړه ده. د نن نه دوه نیم کاله مخکې دا سیلاب وړی دی او د یو ای حکومت دا جوړ کړی دی. تقریبا درې میاشتې وشوې، په درېو میاشتو کې دوی 15 پیرې سوال جواب وکړه چې نن ابتدا کیږي، لس ورځې پس کیږي، اتلس ورځې پس ابتدا کیږي. په ابتدا کې درې میاشتې تیرې شوې، مونږ ته د سوالو د تلو راتلو ډیر تکلیف دی. بریکوټ ته تقریبا په دې طرف د لسو منټو لار ده، په شموزو تقریبا په 45 منټ کې مونږ راځو. د پاکستان حکومت له خوا یو ای فنډ ورکړی دی، پل تیار شوی دی. نو دیو دی مهرباني وکړي، یو افسر دی راشي، یو د یو ای مشر دی راشي او مونږ له دې پل ابتدا وکړي چې مونږ ته د تګ راتګ اسانتیا جوړه شي.
زمانم سلیم خان دی، زه د پاړې کلی اوسیدونکی یم، سابقه کونسلر یم. اوس زموږ ماشومان په کم پشپک بجې روانېږي، یعنی د ګینټې نه والا د پابندي یو ګنټې یو نیم ګنټې په دغه ټیم ځای کې. یو خبره شوه، دویمه خبره زموږ دا ده چې د دې ځینې سړی روانېږي، مونږ ته دا ریکارډ په د چین نه والا 7 کیلومتر په مضافات کې فروت دی. اوس مونږ چې کوم لار وهو دا مونږ ته تور دوه باندې 4 کیلومتر، یعنی دوی طرف ته مونږ ته 27 کیلومتر ده. درخواست کوو د خدای لپاره، د الله د رضا لپاره، مونږ ته دا پل کولو کې مونږ ته سخت تکلیف دی.
دغه پل چې پرې د سیمې د لکونو خلکو تګ راتګو د پیدل لارې لپاره پرانستی شوی دی. ولې دغه پیدل لاره هم 100 کیلومتره جوړیږي چې پرې تلونکي راتلونکي د یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
مونږ غرتۍ نه پیاده رالو د دې دغه پورې پله پورې او داسې نور هو د ناګوي د چاقه پورې پیاده ځنو چې دا لار کولاو مونږ پکې پیدا وه گاڑی والا کا آزاد روانو.
زو زمانم خوشاید دے، زو پنام کلاس کے سبق ما نام سٹوڈنٹ ما مون تے دی پل غٹ تکلیف تے تقریبا چھ پمیا شو شو پل لخش ورے او لگا مون شروع پل بالکل برابر دے لگا گاڑی مالے پہ خپل فری دی لگا زنگ کلا یو تاریخ ہے کلا بل تاریخ ہے کلا پل کولا نہ کلو مون دی حکومت تا یو درخواست کو چھ زمو دا پل کولا کی مون تا
دغا د گیمل پل پ اڑا مو چھ کلا سواد کی د پاکستان فوز ویان کرنا عارف سخا پختنہ اکڑا نو خاغل ویل چھ بالکل دغا پل تیار شوی دے. ولید یو ای ای یعنی متحدہ عرب امارات حکومت لخوا دویتا باقاعدہ نہ دے حوالہ شوی. ولی مقامی اولس وای چې دغه پل تر دې دمه زکه بند دی چې د پاکستان اعلی چارواکو د دغه باقاعده پرانستنه نه کړي او دغه پل صرف او صرف د پرانستې په انتظار دی چې لوجه مقامی پلکونو خلق تر دې دمه د مشکلاتو څخه مخ دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د سوات ګیمل پل په اړه ریپورت اوریدو چې دغلته خلک وایي باید دغه پل د اوس زر تر زره پرانستل شي. او اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د عوامي نېشنل ګوند غړو د پېښور په کیسخوانی بازار کې د 1913 کال په پیخه کې د وژل شو کسانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. په دغه کال د 400 نه د باچا خان یو جلوس پېښور ته روان وو چې په کیسخوانی کې پرې ډزې وشوې او تر سلو پورې کسان پکې وژل شول چې پکې هندوان او سیکان هم شامل وو. په دې اړه د کیسخوانی د شهیدانو د یادګار د غلام غوث تاری پټورو
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر حاجی عادل و پاکی وزیر غلام احمد بلور او د سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور په شمول د عوامي نېشنل ګوند نور مشران د 1913 د پیښې په لړ کې په کیسخوانی بازار کې د 1913 د پیښې یادګار ته راغلل او په دغه پیښه کې وژل شوي کسانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. دا چې په 1913 کې دا پیښه سرنګ رامنځته شوه، د دې پوښتنې په ځواب کې سېنېټر حاجی عادل مشال ریډیو ته وویل:
خدای وبخښي، باچا خان یو جلوس روان کړی او 400 نه او نورو علاقو نه کې عام پیښور ته راځي او دلته بختر بند گاډې رالو او ګورف سپایانو فوجیان کې ناستو اور اگر اگر بختر بند گاڑے باندھے ہم لموں کو یہ دو درے گورے اسپایان مڑ چو اور دا کہ بھی تقریباً سل زیاد کسان شیشو آ کے ہندوان ہوں، مسلمانان ہوں، عیسائی سکھان ہوں، تنیم مونگ آگا شہیدانو یاد کے دا رز بناو.
دا چی نو نسل ولی د دې پیخ پلړ کی پورا آگاہی نه لري، د دې پختنی په جواب کی وفاقی وزیر غلام احمد بلور مشال ریڈیو ته ویل:
مجھے پاکستان کے کم ہسٹری جوڑی گیا، کوئی فیبریکیٹ ہسٹری، مونگ ہسٹری جوڑو، مونگ ہسٹری لکھو نا، پیسٹری لکھے شي نو زمونږ ټول مشرانو زمونږ مشرانو نامې پکې نشته پاکستان پیسٹری کې زمونږ مشرانو د جنگي آزادۍ د جنگ خلکو نامې نشته
او هم په دې لړ کې د مدني ټولنې ګندارا هینکو بورډ وایس چیرمین عدنان ګل مشال ریډیو ته وویل
دې مطابق چې مونږ دا غواړو چې دومره تعداد کې چرته نور قوم قرباني نه ورکړي هم زمونږ د پېښوريانو ورکړي دي دا ضروري دي چې دا سلیبس کې دې راشي او زمونږ کتابونو کې دې راشي جنرال ډایر ګولې چې جنیاوالې پار کې چلېدلې دي هر انډین هر دنیا کې هر سړي ته پته دي هر پاکستاني ته پته دي زمونږ پېښور شهیدانو باره کې چاته علم نشته
ولې دا وخت په صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت او دوی هم کولای شي چې د کیسه خانه د 1913 د پیښې په لړ کې دولت د خبرولو لپاره غټي غټي دستوري وکړي نو بیا ولې عوامي نېشنل ګوند داسې نه کوي د دې پوښتنې په جواب کې سېنېټر حاجی عادل مشال ریډیو ته وویل
بد قسمت دي دا ده چې وارن ټیر وجه سره مو دا رس افشلی نه منو کولی شو لکه لوی اجتماع کولی نشو ګټه نور څه شهیدانو واقعات نشي دلته دا سم وارن ټیر وجه سره دلته ډیر واقعات شوي دي دا زمونږ بد قسمت دي
غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې دې 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی دی جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
دی ینګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنه رسیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومند سره نیخ بنیخه
د نه یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه نن اوریدل مهیروي اوس هم راځو یو بل ریپورت ته دا چې په پاکستان کې دا وخت د بجلی ډیر سخت بحران دی آیا داسې نور لارښتنه چې د بجلی د غاستونځه هوار کړل شي په دې لړ کې د مشال ریډیو همکاري مليحه میرزاده د حواله لارې د بجلی پیدا کولو موضوع ته کتنه کړې ده چې تفصیل یې په دې ریپورت کې اورو
یوې بهرنی مجلې پروجیکټ فاینانس په پاکستان کې پاور زل د حواله لارې د بجلی پیدا کولو یا د وینډ پاور پروژې پیژندنه کړې ده دغه مجله چې ډېر بهرنی سرمایه کاران یې ګوري د پاکستان د پروژې ذکر د دغه هیواد سرمایه کاری لپاره یو ښه خبره ده په سند صوبه کې د ترکیې یوې کمپنۍ زورلو ګروپ د حواله لارې بجلی پیدا کولو پروژه روانه کړې ده په پاکستان کې په 2003 کال کې د انرژي متبادل لارو د پرمختګ لپاره یو اداره الټرنیټیو انرژي ډیولپمنټ بورډ جوړ کړل شوی چې سرمایه کارانو ته حواله لارې بجلی پیدا کولو په بابله پوره معلومات ورکوي دا چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د انرژي د داسې قسمه متبادل ذریعو د استعمال څومره امکانات دي په خبر کې یو الیکټریکل انجینیر ظاهر شاه وای په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې ډیر داسې ځایونه شته چې پکې ډېرې هواګانې چلیږي او داینه फायदा اخیستل کېدی شي
قبایلی علاقه جاتو کې ډېر ځینه داسې شته چې کال ته کې اوبه نشته کېل او ګیس نشته نو هوا خوشته نو د هوا نه موږ پیدا رسته شو ډېر حده پورې څومره قبایلی علاقې چې دي دا ټولې غریزې علاقې دي او په غریزو علاقو کې په هر ځای کې داسې سپاتونه شته دی چې هلته کې 24 ګنټې مسلسل هوا لګي خاص کر په سوات کې خو زما خیال چې هم داسې یو پراجیکټ روان دی د حکومت ځکه چې هلته کې امن امان حالات ښه شوي دي خو په قبایلی علاقه جاتو کې په ډېرو ځینو کې دغه شان ځینه شته دی چې په هغې کې مسلسل هوا چلیږي او دا هوا ښه مکمل پرشر دی دا یو ښه ذریعه ده د بجلۍ د پیدا کولو ځکه چې دا ډېره انوایرمنټل فرینډلي ده دا یو ګرین سورس دی دا هېڅ قسمه لرنه کوي ګو چې بعضې ځینو کې چې محدودیات واره لږونو تحفظات شته دی
ظاهر شاه وایي په دې لړ کې په یوه پروژه کار کړی خو په قبایلي سیمه کې د امنیتي حالاتو له وجې یې کار نیمګړی پاتې دی چې بهرني سرمایه کاران هم په قبایلي سیمو کې د سرمایه کاري نه ډډه کوي
مونږ هم دغه شان یو کوشش کړی و چې زمونږ پورې علاقه کې مونږ جنسۍ کې د پانګار تحصیل سره تعلق ساتو نو دلته کې داسې ځایونه شته دی چې هلته کې ډېرې تېزې هواګانې لګي په دې غرونو کې او دا کوشش و چې هغه ځای کې یو داسې موونډ تربان چې ورته ویلی شي اورنمنټ چې ورته ویلی شي هغه ولګو او د هوا نه مونږ بجلی حاصله کړو خو هغې ته عملي شکل لا نه دی ورکړی د ټول نه اهمه او غټه وجه چې کوم ده نو هغه خو امن امان دی د دې وجې نه د بهر نه څوک راځي نه څوک انوستمنټ نه کوي خلک هغه ځای ته راځي نه یریږي
بل خوا په پېښور کې د وابډا پخوانی چیرمن شمس الملک وایي د حواله لارې بجلی پیدا کولو کې هم ستونزې موجودې دي نو ځکه پکار ده حکومت دې ولس ته ارزانه بجلی ورکولو باندې توجه ورکړي
پاکستان پکار ده چې کوشش وکړي د بجلی لپاره بلکې د دې لپاره به هم کوشش پکاري چې هغه بجلی په کم قیمت باندې پاکستان ته ملو شي ځکه د چې کم قیمتونه د بجلی زیاتېږي او خلک چې کوم دي د بجلی په دې قیمتونو باندې هیڅ ډېره مشکله ده ځکه چې سمرا گرانا بجلی جوڑ کو نو دمرا حکومت سبسڈی زیاد بم وقت پیسو مسئلہ برازی مونگا اگا چکم طریقے سر دئی دارن انرجی میکس جو کھڑے رہے نو اگے باندھی اگا چ تیل اخلو وطن اگر تیل و پیسی نہیں اگر تیل دیر گران دی نو دا مسئلہ دادا دی باندھی کی دی شی ہو قیمت خبر برازی اور جو میں خبر دار کے دا ون ملز یا دا سولر ملز کی کمی دا دا سی کیپیسٹی نہیں چاہ ہر وقت پتری لائے کولے سے اگے دا پارا بت بیک اپ کے پرماننٹ بجلی بت ساتھ چدا صرف ہر وقت استعمال دیکھی کہ اس وقت دا چالو ہوئی
چکم وقت خاغلی شمس المل تواب دا چیرمین وو هاغ وقت دا کالا باغ ڈیم خبر رکی دا چی منظورا نشوا دا چی ولی پا هاغ وقت کی دا انرژی دا متبادل لارو سوچ نکیدلو پا اڑای نو موڑی وای
زکا چی دا بجلی دا کالا باغ چکم بجلی راتلان و آغی باغی بانی جوڑول قیمت چکمو آغا تقریبا یو یونی مرو پا یو یونٹ بانی او دا دا وین مل بجلی چکم دا تقریبا نن سبا چکم دا پا او اتر روپی والی یونٹ دے ارزان بجلی نه ارزان بجلی اغا مو سره او ماغا دا چکم کالا باغ کالباغ کنن رین اور اجلی با مونگتا پا ایک یو روپئی او دو پیسی فی یونٹ ملاوی دا او دا آگے پزے مونگا چوس کما بجلی جوڑو پا فرمیسائل باندی اگر دا دو لسو روپو دا سلو روپیسو فی یونٹ پا بجلی باین
دا آلٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ اندازہ خائی پا پاکستان کی دا ہوا للارے تقریباً 500 سرا میگا واٹ بجلی پیدا کی دیشی ادارہ تملری چی سخ کال بعد سلور سوا میگا واٹ برابر بجلی پیدا کری چی تر اوسا کومیاو ہوا دا پلانٹ لگول روستا پا لومڑے اوشپا کالو کی دا ہدف ندے تر لاسا کری
دا مشال خبریالان خبری ٹولنیز کلتری او ادبی رپورٹ نہ جوڑوی ستاسو لپاره.